په افغانستان کې اته بجې دي. وړاندې په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه په موسکو کې سبا ته د پلان شوي غونډې په اړه له روسي چارواکو سره موافقې ته نه دي رسېدلي. د سولې شورا مخکې ویلي وو د افغان سولې او ثبات په اړه دا غونډه همدا اونۍ کېدله. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون هم وایي باید د عربستاني خبریال جمال خاشوقجي د وژنې قاضیان نړیوال متخصصین وڅېړي. نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی، د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس پرون د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې خبرې وکړې او ویل په هیواد کې تر 28 میلیونو زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوي کاروي. د فاریاب مرکز میمنه ښار کې بیګاش په دوه کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شول. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي پر هیواد به د امریکا د بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري. پوره خبرونه. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي په هیواد کې تر 28 میلیونو زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوي کاروي. عبدالله دا خبره د سیر شنبه پرس په دوبی کې د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې وکړه. هغه زیاته کړه د تیرې یوې لسیزې په مقایسه په افغانستان کې د انټرنیټ د کاروونکو شمیر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. تر اوسه په افغانستان کې د ټکنالوژۍ او مخابراتو د پراختیا په برخه کې 2.3 میلیارد ډالره پانګونه شوې. دا زموږ د ټولنې لپاره یو ښه خبر دی. اجرایه رئیس همدارنګه وویل دا مهال په افغانستان کې 114 تلویزیوني شبکې او 310 راډیوي شبکې چې په اف ام خبرونې لري فعالیت کوي. د افغانستان اجرایه ریاست مطبوعاتي دفتر وایي ښاغلی عبدالله د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې تر وینا وروسته په متحده عرب اماراتو کې له یو شمېر افغان سوداګرو سره هم ولیدل. د فاریاب په مرکز میمنه ښار کې بیګاش په دوه کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شول. دا خبره د فاریاب د پولیسو ویاند عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وکړه. د میمنه ښار د سربلاغ کلی اوسیدونکو چیرته چې دا پیښه شوې وایي دغه کسان بیګا 8 بجې له جامع جمعه د کور په لور روانو چې ډزې پرې وشوې. د فاریاب د پولیسو ویاند ښاغلی یورش وویل له پولیس هڅه کوي چې د سربلاغ د کلی د دغو دوو اوسیدونکو قاتلین ونیسي. په هلمند کې تیر ماښام یوې 14 دوه پولیس او څلور ملکیان ټپیان کړي دي. د هلمند د والی ویاند عمر زواک وایي 14 د یو چسپکی ماین په وسیله د پولیسو په یو شخصي موټر شوی او د پیښې په ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. د نوموړي په خبره د ټپیانو روغتیايي وضعیت ډاډ وړ دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په دې وروستیو کې په لښکرګاه کې د چسپکی ماینونو 14 ډیرې شوي چې اکثره یې د پولیسو په موټرو کېږي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت ریاست وی په غزنی کې منسوبینو دوه تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولې چې یوې د دې ولایت د امنیه قمندانې د دوم سمت پر ماموریت د بریټ پلان درلود. د ملي امنیت خبر پاڼه وایي یو مشکوک کس چې د غزنی د امنیه قمندانې د سواد موزی برخه کې کار کوي له یو موټر سایکل سره چې پکې چاودیدونکو توکي ځای پر ځای شوی وو نیول شوی دی. د دویم نیول شوی کس په اړه په خبر پاڼه کې ویل شوی چې یو لس کاله مخکې د غزنی د ملي امنیت یو کارکونکي وژلی و چې دوی اوس په نیولو وتوانېدل. د کندهار د عامې روغتیا ریاست وایي د میوند ولسوالۍ کې د پولیو یا ګزان د ناروغۍ تازه پیښه ثبت شوې. په کندهار کې د عامې روغتیا ریاست چارواکو ویل د میوند ولسوالۍ د کارزیک په سیمه کې د رازیه په نوم یوه 14 میاشتنۍ ماشومه د پولیو په وایرس اخته شوې. له دې سره د روان میلادي کال د پیل راهیسې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار، هلمند او روزګان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزان پیښې 12 ته رسېدلې. په ختیځو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې هم 15 پیښې ثبت شوې دي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي پر هیواد به د امریکا بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري. جواد ظریف چې د سه شنبې پرز د ایران، ترکیه او آذربایجان په یوه درې ورځنۍ درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره استانبول ته ولاړ. په یو خبري غونډه کې د نورو ټولو هغو هیوادونو ستاینه وکړه چې د پوینا پر ایران د امریکا د بندیزونو له لګولو سره مخالفت کړی.
وای این کشور میتواند دیگران رو به خاطر اینکه قانونمند هستند.
آیا یو یواد کولای شي نو په دې خاطر چې قانونمندي او د قانونونو پیروي کوي مجازات کړي کنه؟ دا ډول وضعیت به په راتلونکي کې د نړۍ پر نظم ډیره پراخي اغیز ولري. لمدي قبل دا چې تاسو ګوري ټول هیوادونو هم زمک خو گاونډیانو او هم اروپایي هیوادونو د امریکا د دې حرکت په وړاندې مقاومت کړي. د امریکا د بندیزونو په وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په داسې حال کې څرګندونې کوي چې ټاکل شوی امریکا په نږدې ورځو کې د ایران د تیلو پر سکتور نوی بندیزونه اعلان کړي. امریکا وروسته له هغه د ایران سره د 2015 کال لاژمي تړون ووت چې د اگست میاشت کې د ایران د موټرو، فلزانو او قالینو پر صادراتو بندیزونه ولګول. په جرمنی کې یو نرس د سلو ناروغانو په وژلو مجرم ګڼل شوی دی. د راپورونو له مخې نایلس هیګل چې یو څلویښت کاله عمر لري د وژونکو درملو په پیچکاریو خپل ناروغان وژلي. کله چې د سې شنبې په ورځ د جرمني د اولډنبورګ ښار کې د محکمې قاضي له هغه وپوښتل چې دغه تورونه مني، هغه ځواب ورکړ چې خپل جرم مني. دا په جرمني کې د دویمې نړیوالې جګړې راوروسته د زنځیري وژنو تر ټولو ناوړه او لویه قضیه ده. نایل سیګل په 2015 کال کې وروسته له هغه په 15 کاله بند محکوم شو چې نوموړی هغه مهال خپلو دوو ناروغانو ته د وژونکو درملو په پیچکاري کولو مجرم وبلل شو. د روان کال د جنوري په میاشت کې له څېړنو معلومه شو چې هویل نوي نور ناروغان هم په ورته توګه وژلي. ویل کېږي دې نرس غوښتل د خطرناکو درملو په پیچکاري کولو سره ناروغان بېرته په هوش راولي او په روغتون کې د خپلو همکارانو ترمنځ شهرت پیدا کړي. او وروسته خبر ده چې امریکا د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر دفتر وایي دوی هغه تورونه د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی ته راجع کړي چې څو ښځو ته د مولر خلاف د دروغو ادعا په بدل کې د پیسو وړاندیز شوی و. د مولر د دفتر په وینا دا توتیا وروسته له هغې رسوا شو چې یوې ښځې ژورنالیستانو ته وویل وړاندیز ورته شوی که په مولر د جنسي زبرونې تور پورې کړي 40,000 امریکایي ډالر به ورکړي. لا ازادي رادیو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د موسکو د غونډې په اړه موافقې ته نه دی رسیدلی.
ما با مقامات روسی در حال رایزنی هستیم در مورد چگونگی برگزاری نشست موسکو و تا هنوز با جانب روسیه به توافق نرسیدیم.
د موسکو غونډه د افغانستان د سولې او ثبات په اړه ځانګړې شوې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون وایي باید د عربستاني خبریال جمال خاشقجي د وژنې قضیه نړیوال متخصصین وڅېړي.
Clearly he was murdered, but was there torture as well? Was there
ملګر ملتونو د بشري حقونو ویاند وایي روښانه ده چې هغه وژل شوی، خو آیا هغه شکنجه شوی یا په زور د هغه د تریتم کېدو هڅه شوې؟ دا باید ټول وڅېړل شي. نور مسایل هم لرو. د هغې ډلې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون موافقه کړې چې له بایومتریک پرته رایې هم ومني، په دې شرط چې سټیکر ولري رایې پاڼې. یو ځل بیا مو سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د حکومت تمه نه لري چې د موسکو غونډه دی د نومبر په میاشتې کې په لومړۍ نیټه یعنی سبا جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند صبغت الله احمدي د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې له روسي چارواکو سره د موسکو د غونډې د څرنګوالي او نیټې په اړه هیڅ توافق ته نه دی رسیدلی. تر دې مخکې د افغانستان د سولې شورا ویلي د موسکو غونډه د همدې اونۍ په پای کې جوړیږي. تفصیل د اجملاند په رپورټ کې.
افغان چارواکي وایي د افغانستان په اړه د مسکو غونډه د افغان حکومت لپاره د بحث وړ مسله ده، خو تر اوسه افغان او روسي چارواکي د دې غونډې د جوړېدو په برخه کې کوم جوړجاړي ته نه دي رسیدلي. له څو ورځو راهیسې خبرې اترې روانې دي، خو لا نه د مسکو د غونډې نیټه روښانه شوې او نه هم څرنګوالی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدي د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دا محل نشي کولای د مسکو د غونډې د جوړېدو نیټه او جزئیات تایید کړي. ښاغلی احمدي وایي د مسکو د غونډې جوړېدل زموږ لپاره د بحث وړ دي. موږ د روسي چارواکو سره د دې غونډې د څرنګوالي او جوړېدو د وخت په اړه په بحثونو بوخت یو. تر اوسه پورې د غونډې د جوړېدو د نیټې او څرنګوالي په اړه د روسي لوري سره توافق ته نه یو رسیدلی. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د ازادي رادیو د دې پوښتنې له ځوابه ډډه وکړه چې له روسي چارواکو سره خبرې په کوم مسلو دي او د مسکو د غونډې د جوړېدو په برخه کې د دواړو خواو ترمنځ اختلاف په کومو برخو کې دي. تر دې مخکې ځینو روسي رسنیو رپورت ورکړی و چې ښایي د افغانستان په اړه د مسکو کانفرنس د نومبر په لومړۍ نیټه جوړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مورګولوف بیا په وروستیو کې خبري اعلان ته ویلي د افغانستان په اړه د مسکو د غونډې د جوړېدو نیټه به زر نهایي شي. په کابل کې د اصول د علي شورا مرستيال عزیز الله دین محمد د تیر جمعې په ورځ ازادې رډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د مسکو غونډه به د همدې اونۍ تر پای پورې جوړ شي. تمه کیږي چې په دې غونډه کې به افغان چارواکي هم ګډون وکړي. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې په دې خبرو کې به د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه اخلي. ښاغلی احمدي په عین حال کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت له ګډون پرته د دې هیواد په اړه هیڅ غونډه کومې نتیجې ته نه رسیږي. خاغلی احمدی وایي هر غونډه چې د نړۍ په هر ګوټ کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي باید پکې د افغانستان رهبری او مالکیت په بشپړه توګه په رسمیت وپیژندل شي. لکه د سیمې او نړۍ ټولو هیوادونو چې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرو ته ژمنه څرګنده کړي او ټولو هیوادونو د افغانستان د سولې په برخه کې دې اصل ته ژمنتیا ښودله. سره له دې چې د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو د غونډې نتایجو ته مخکې له مخکې خوشبیني لري، د افغانستان حکومت د روسیې لارخه د دوی شرایطو ته څرګند پیغام نه دی ترلاسه کړی. تر دې مخکې یو شمیر څارونکو ویلي وو افغان حکومت باید د سولې په برخه کې د مسکو د غونډې په شمول له رامنځته شویو فرصتونو ګټه واخلي څو د سولې د خبرو رسمي پایل ته زمینه برابره شي. له دې سره تر اوسه څرګنده نه ده چې د مسکو د کانفرنس په اړه په خبرو اترو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ سره روان دي. آیا مسکو غواړي چې د دې غونډې رهبري او مدیریت وکړي؟ آیا دا د افغانستان د حکومت د غوښتنې خلاف څه دي؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي د مسکو د غونډې په اړه له روسیې سره یوې نتیجې ته له رسیدو وروسته به دې پوښتنو ته ځواب وموندل شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولت سپګنی منځنۍ څپه او افم سره شرف پنځه باندې خبرونه کوي. اوس هم یو رپورت هغه شي چې د انتخاباتو په اړه د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه لغیر لید انتخاباتو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون د ګډې پریکړې لمخې له بایومټریک پرته رای هم د اعتبار وړ دي، خو باید رای پاڼې سټیکر ولري. د انتخاباتو کمیسیون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون په کابل کې د شکایتونو د کمیسیون له ویاند علي رضا روحاني سره یو ګډه خبري غونډه درلوده او وی ویل چې دغه پریکړه د دواړو کمیسیونو د ګډي هوکړې په بنسټ شوې ده. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ هم وایي دغه پریکړه ښه ده او باید د رای شمیرنې په بهیر شفافیت د شفافیت ډاډ ورکړل شي. په دې اړه واصل وسال رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له بایومټریک او بارکوډ پرته رای به هم وشمیرل شي. دغه کمیسون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی د سه شنبه پورس په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان سره په یو ګډه خبري ناشته کې ویل هغه رای چې د رای ورکونکو د نوملړ سره مطابقت لري د اعتبار وړ دي. خغله هاشمی وایي په دې برخه کې د دواړو کمیسونونو ترمنځ شته ستونزې هواري شوي او د دواړو کمیسونونو د ګډې هوکړې لمخې پرته له بایومټریک رای د اعتبار وړ ګڼل شوی دی.
هغه مشکلات چې د اجرات په مخ کې او موږ اجرات لک ټکنی کړی او د خان سره مخ کړی او هغه ته نن د لار حل پیدا کړ او هغه مواد باندې چې تر یو حد پورې سوې تفاهم او هغه هم روخانه شل او نن دی اعلانې په ترس کې تاسو ته قرات کوو.
په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان علي رضا روحاني ویل هغه رای چې د کمیسون سره د رای ورکونکو په سب شوی نوملړ کې شامل نه وي د اعتبار وړ نه دي. د دې لامی په یو بل ماده کې ویل شوی هغه رای چې د رای ورکونکو د نوملړ لمخې پرته له بایومټریک کارول شوی هغه محل د اعتبار وړ ګڼل کیږي چې د رای ورکونې د محل د رئیس ناظرینو او مشاهدینو لخوا د طرزالعمل سره سم تصدیق شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون خبرداری ورکړی چې له بایومټریک پرته رای ورته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي او باید ونه شمیرل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دواړو انتخاباتي کمیسونونو ترمنځ ګډ تفاهم او شوې پریکړه ستایي او له دواړو کمیسونونو غواړي چې د خلکو رایو ته پوره درناوی وکړي.
کات کې مسن دا نه دا چې باید عدالت سمون شي، یا پاک رای باید خوندې وي او ملیون رای چې نه حق وي باید باطل شي. نو دا یو ډېر هغه پر ځای او تقریبا عملی اقدام ده چې دوړ کې مسنونه سره وزي سي وي.
خغل رشید وای دا چې د انتخاباتو پورز بایومټریک سیستم کې ستونزه و او یا هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون کارکونکو په کارونې نه پوهیدل دا د خلکو ستونزه نه ده، نو باید هغه رای چې بایومټریک پرته د نوملړ لمخې کارول شوی باید د اعتبار وړ وګڼل شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
مننه چې ازادي رادیو اورئ.
دولت شپږ نوې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې د ازادي رادیو خبرونې ته نغواګي است. د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت مرکزی اداروي تر اوسه 3 زره افغانانو ته برېښنې تذکرې ویشل شوې. دغه ادارې د عامه پوهاوي رئیس ویاند روح الله احمدزي ازادي رادیو ته ویل ژر به د برېښنې تذکرو د ویش مرکزونه په هرات او ننګرهار کې هم پرانستل سي. اوس مهال یوازې په پلازمینه کابل کې په ځینو سیمو کې د برېښنې تذکرو د ویش مرکزونه فعال دي. اجمل تورمان د نفوسو د احوال د ثبت له مرکزی ادارې ویان خغلی احمدی سره مرکه کړې او په سر کې ورنه د دغو تذکرو د ویش روان بهیر پاړه پوښتلی.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ سږ کال د ثور په 14مه رسمن د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر د جلالت مآب رئیس جمهور لخوا رسمن آغاز شو. وروسته دغه نه زموږ اداره د قانون د نفوذه قانون د موادو پر اساس مکلفه وه تر څو دغه برنامه وسیع کړي او موږ په هغه اساس باندې په کابل ښار کې 4 مراکز پرانستل، کارت 4، خیرخانه، ارزان قیمت او وزیر محمد اکبر خان. په دې 4 مرکزونو کې تر اوسه پر تاسو سره خبرې کوم شاوخوا 3 زره تذکری عملا توزیع شوي دي. یعنی په ټولو کې ویلی شو چې شاوخوا 3 زره افغانان د الکترونیکي تذکری خاوندان شوي دي. همداراز تباند تلویخ سر فرمون توضیح شویدی چه دوی فرمون ترلاسه کردی از منگ ده مراکزونه. به نگدیر اطلون که به منگ انشالله پا کابل خار که 2 مرکزونه هم پرانیزو. ترسنگ منگ پننگرهار او هرات ولایتونه که به نگدیر اطلون که انشالله منگ به دیده ولایتونه پا مراکز که هم خپل دفترونه پرانیزو او عملا خپل کار شروع کړو.
برېښنایي پیژند پاڼې چې تر اوسه پرې ویشل شوې دي، دا په بیلابیلو ادارو کې آیا د چلښت ول دي که نه؟ تر اوسه پرې کومه ستونزه نه ده راغلی چې ځکه په خاطر دې مخالفتونه هم موجود ول چې په ځینې ادارو کې
څه فرد او هیڅ ډله د دې صلاحیت نه لري تر څو په قانون پښه کېږدي او الکترونیکي تذکره ونه مني. تروس پر داسې موارد هم نشته و په اوایل کې وو، ولی موږ رسمي مکتوب ټولو دولتي اداراتو ته بهرنیو په بهر کې زموږ تاسو میشتو کنسلګریو سفارتخانو ته همداراز ټولو نهادونو ته موږ مکتوبونه لیږلي دي چې د دې د چلښت او رسمي والی په اړه دوی ته اطلاع ورکړې ده. هر څوک چې الکترونیکی تذکره ترلاسه کوي زموږ د ادارې د خواندي هغوی کاغذي تذکره باطله اعلان کیږي، یعنی ټاپه وخل کیږي، سټم کیږي، د هغوی کاغذي تذکره باطلیږي.
د برېښنایي تذکرو د ویش د ادارې ویاند روح الله احمدزی وویل 3 زره تذکرې تر اوسه پورې ویشل شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
خوستیانو ته هم یو ښه خبر لرو، هغه دا چې د خوست په شپږو سره دي ولسوالیو کې به 80 زره کورنیو ته لمریزه برېښنا برابره شي. دا خبره د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر مجیب الرحمن کریمی پرون خوست ته په یو سفر کې وکړه. د خوست چارواکي هم دا ښه کار بولي او زیاتوي یاد وزارت دی په هغو ولسوالیو کې د بیارغونې کارونو ته ځانګړې پاملرنه وکړي چې په تېرو کلونو کې د امنیتي ګواښونو له کبله له پرمختګونو وروسته پاتې شوي دي. نجیب الله الوخیل له خوسته یو رپورټ رالیږلی.
د افغانستان د کلو د پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی چې د وپلاوی په مشرۍ خوست تللی، د سه شنبې په ورځ د خلکو یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د سرحدي ولایتونو د متوازنې پرمختیا لپاره په لومړي ګام کې برېښنا انتخاب کړي او په همدې موخه د خوست په مرکز او شپږو سرحدي ولسوالیو کې هم د لمریزې برېښنا د برابرولو سروې روانه ده چې له سروې وروسته به د دې ولایت د لرو پرتو سیمو 80 زره کورنیو ته لمریزه برېښنا ورکړل شي. د کلیو پراختیا وزیر د مرکز اړوند سرحدي سیمې زازی میدان، تریزی، علیشیر، باک، گربز، تڼي او د سپیرې سرحدي ولسوالۍ هغه سیمې یاد کړې چې اوسیدونکو ته به لمریزه برېښنا برابره شي.
د خوست په شپږو ولسوالیو کې هغه لري پرتې سیمې چې پر کرخه پرت دي هغې ته د سولري برېښنا مهیا کول او دا ټول شمیر اتیا زره کورنۍ ته رسي.
د کلیو پراختیا وزیر زیاته کړه چې په خوس ولایت کې به 22 نورې پرمختیایي پروژې چې ټول لګښت 211 میلیون افغانۍ کېږي کارونه به عملا پیل شي.
نن 22 پروژې په ټول خوس کې له خیره افتتاحي کېږي او د دې ارزښت هم 211 میلیون افغانۍ ده. په دغه 22 پروژو کې د سکلو اوبه شته، استنادي دیوالونه شته، سربندونه شته دي، کاریزونه شته دي، ذخیروي بندونه چې نن سبا افغانستان ټول د اوبو له کمک سره مخامخ ده شته دي.
مجیب الرحمن کریمی ویل د اقتصادي ودې پروګرام لپاره دوی ته نړیوال بانک 30 میلیون ډالر ورکړي تر څو ښځې د کسبونو لارې پر ځان بسیا شي.
مونږ مرکز او درې اداري واحدونه جمع د مندوزه ولسوالۍ دي کې به کابو مونږ 15,000 اسپاما گروپونه جوړو. 15 کلنه برنامه ده او په دې کې به د خوست هر بورډ ته رسیږي.
بل لوري ته د خوست چارواکي غوښتنه لري چې په یادو پروژو سربېره د یاد ولایت لري پرتې ولسوالۍ چې په وروستیو کلونو کې له متوازنې پرمختیا وروسته پاتې شوې توجه وشي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي وویل
موږ لا هم په ځینو ولسوالیو کې ستونزې ډېرې لرو چې هغه زدران میشته ولسوالۍ دي، هغه د منګل ولسوالۍ دي، هغه هرو سبري او تقریبا د علیشیرو یو څه برخې دي چې واقعا دا له متوازن انکشاف نه وروسته پاتې دي. او ستاسو نومان هیله داره چې په خوست کې هم د ولایت ترمنځ هم توازن، خو د ولسوالیو ترمنځ هم موږ غواړو چې دا توازن رامنځته کړو او بالاخره ټول ولسونه ځان په یوه اینه کې وګوري.
د کلیو پراختیا وزارت چارواکي دا هم وایي چې همدا اوس د خوست ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د ولسي تړون د ملي برنامې په چوکاټ کې 151 پروژې روانې دي چې 622 میلیون افغانۍ ورباندې لګښت کیږي. ولسی تړون یوه لس کلنه ملي برنامه ده چې د ملي پیوستون د برنامې پر ځای په ټول افغانستان کې پیل شوې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوښتست د افغانستان په اړه د لوی دوزو مطبوعاتو تبصرې هم له احمد شیبر اورو.
ټایمز ورځپاڼه په پاکستان کې د مولا عبدالغنی برادر په ګډون له زندانه د طالبانو د یو شمېر کسانو د خوشی کېدو مسله څېړلې ده. د ورځپاڼې په باور اسلام آباد هڅه کوي چې د طالبانو او امریکا په خبرو کې بیا نفوذ پیدا کړي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي مولا برادر چې د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر مرستیال ګڼل کېده، اته کاله مخکې د امریکا او پاکستان د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول شو او تیره اونۍ پرته له تشر او شوره په کراچۍ کې له بنده آزاد شو. د طالبانو یو بل قومندان مولا عبدالصمد ثانی هم له زندانه خوشی شو. د ټایمز ورځپاڼې په باور مولا برادر او مولا ثانی له پاکستان افغانستان ته داخل شوي دي او له نورو طالبانو سره یو ځای شوي. ورځپاڼې بیا لیکي داسې ویل کیږي چې دا کسان د هغه توافق له مخې خوشی شوي دي چې د اکتوبر په 12 په قطر کې د خبرو پر مهال د امریکایي ډیپلوماتانو او طالبانو ترمنځ وشو. ورځپاڼه د طالبانو د یوه جګپوړي قومندان په وینا لیکي چې مولا برادر زموږ مشر بیا له موږ سره یو ځای شو. دغه قومندان چې نوم یې نه دی یاد شوی د مولا برادر خوشی کېدل یو ستر پرمختګ ګڼي او وایي چې له دې سره به دوی پیاوړي شي. د لویدیځ وی بلې خپرونې لانګ وار ژورنال تر دې سر لیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د افغانستان نیم نفوس د حکومت د کنټرول له ساحې بهر ژوند کوي. په دې لیکنه کې راغلي دي چې دا نتیجه دوی د خپلې څېړنې له مخې اخیستې ده. لانګ وار ژورنال لیکي چې 44% کې افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې له طالبانو سره پرې لانجه شته. د خبرونې په باور 9% کې نور سیمه د طالبانو تر واک لاندې ده. په مقاله کې وړاندې راغلي دي د دې سربېره چې افغان ځواکونه هڅه کوي چې کلیوالي سیمې له طالبانو تصفیه کړي، بیا هم نه دي توانېدلي چې د خپل نفوذ سیمې پراخې کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د عربستاني خبريال جمال خاشوقجي د قضيه د قتل په قتل کې د خپلواکو نړیوالو متخصصانو د سيړنو غوښتنه کړې. د دې ادارې ویان دی روینه شامل سعودي عربستان غوښتي چې د خاشوقجي د جسد د پټولو زايده سرګند کړي. جمال خاشوقجي یو میاشت مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوتلی و خو بیرته ژوندی راونوت. تفصیل لا جملاند پر ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره غواړي چې خپلواکو نړیوالو څېړونکو ته اجازه ورکړل شي سو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو قضیه وڅېړي او په دې برخه کې اسناد او شواهد ته لاسرسي پیدا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د اداري ویاندې روینا شام داسانی همدارنګ وختنه وکړه چې سعودي عربستان باید هغه سیم څرګند کړي چې د جمال خاشقچی مړې پکې پټ شوی. د نوموړي په وینا د پیښې د څرنګوالي لپاره پر جسد څېړنې ډېرې ضروري دي. روینا شام داسانی وایي د موثرو څېړنو لپاره باید معلومه شي چې دقیقا څه پیښ شوي. روخانه د چې هغه وشل شوی خوایا شکنجه شوی هم دی، آیا په زور د هغه د تریتم کېدو هڅه شوي؟ دې ټولو پوښتنو ته ځوابونه پکار دي او ډېره اړتیا ده چې پر جسد د عدلي طب څېړنه وشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې ویاند د سې شنبې په ورځ رویټرز خبري اشان سره په خبرو کې د جمال خاشقجي د قتل قضیه یوه ډېره پیچلې قضیه وبلله. روینا شام داسانی ټینګار وکړ چې یوازې د سعودي عربستان لخوا څېړنې کفایت نه کوي، ځکه د نوموړي په وینا سعودي ژورنالیست وژل په لوړه سطح پلان شوي او ښایي د سعودي عربستان لوړ پوړي چارواکي هم پکې لاس ولري. سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي چې امریکا کې اوسېده د اکتوبر په دویمه نیټه په استانبول کې د سعودي کنسلګرۍ ته ننوت او ورک شو. وروسته د ترکیې د چارواکو لخوا د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د نوموړي د وژل کېدو رپورټونه خپاره شول. سعودي عربستان حکومت په لومړیو کې ویل چې د واشنگټن پوسټ د دې کالم لیکونکي د قتل په اړه معلومات نه لري، خو وروسته یې ومنله چې خاشقجي د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وژل شوی. د سعودي عربستان لوی څارنوال سعود المجیب استنبول ته تر سفر مخکې د جمال خاشقجي وژنه مخکې له مخکې پلان شوی وبلله. ترکیه تر دې مخکې له سعودي عربستان څخه وخت و چې د خاشقچی په وژنه کې لاس لرونکي اتلس مشکوک کسان دی ور وسپاري. په دې مشکوک کسانو کې 15 د هغې امنیتي ډلې غړي بلل شوي چې د خاشقچی له وژنې څو ساعته مخکې له سعودي ترکیه ته رسیدلی وو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په تازه څرګندونو کې د سې شنبې په ورځ وویل هیواد به پر سعودي عربستان فشار ته دوام ورکړي څو څرګند شي چې چا د خاشقچی قاتلان ترکیه ته استولي وو. سعودي عربستان تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې د غوښتنې او د ولسمشر اردوغان د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه ډاکټر امین الله د اردوغان د ولایت اجزار د ولسوالۍ د مرکز څخه خبر کوم. زه صحت امنیت د رئیس صاحب څخه دا خواهش کوم زمونږ د بیا په ولسوالۍ کې شفاخانې ته داسې ډاکتران راودېږي چې د پنځو کس عملیات وکړي او ځوانه څېړنه وکړي. او زه د چاهتانې درې چې دا خواهش کوم چې زمونږ د شفاخانې د واکټولو په بازار کې پروډکټیز باید قانوني شي. نو پورې اوسي مننه.
السلام علیکم و رحمت الله. د لوی خدای جل جلاله په نامه زه حاجم محمد اکبر منصورزی د غورما څخه خپل پیغام سبتوم هیله ده چې نشر کړی. زه د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی خان او د نور ولړټلو چارواکو څخه یوازینی هیله ده چې لمړی خو په صداقت سره د صلح په باره کې خپل دین او پور کړی او آرامي ده. بل عرض می ده چې د غورماش په منطقه کې سخته وچکالی ده او خلک د بې مثله قحطۍ او غربت سره په ګریوان. هیله ده چې ملي تجاران او د حوادثو ملي طبعي محترم ریاست او نور خیریه ملی او بین المللی مؤسسی د دې جنگ زده او وچکالی زپلو خلکو سره مرستې ترا وهته تر څو چې د لوی پاندی څخه مخنیوي وشي. په دې اخلاص ستاسو جدي توجه وړم. والسلام مال اکرام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زما د معرف په اړه دی. د فراه ولایت په ولسوالیو کې د دون د مرکز د معرف سطح په ټیټ حالت کې ده. معرف په صفر حالت کې دي. په هیڅ ولسوالیو کې بغیر د فراه غالبا 10 ولسوالیو به په دوو کې نه حساب یا دوه کې مکاتب ولري. نور ټولو ولسوالیو کې مکاتب نشته. معلمان به خپل ځای اخلي او کتاب او قلم کتاب شو کتابچه د ضرورت په بازار کې خرڅېږي. نو غواړم د مسؤلینو څخه چې په دې اړه توجه وکړي چې دا ځینو خلکو څخه چې دا شیان د مکاتبو په نام ورکوي دا چیرې چیرې خرڅېږي. تعلیم هغه شی دی چې سړی آینده ژوند روښانه او رڼا کوي. نورم په لاس فارم. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو ته غوږی است.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country.
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna taso da nari la muhimu pesho khabrawi.
ازادي راډیو ته غوښتل سم په افغانستان کې د سهارت نیم بجې کې ورزول لاندو خبرونه ده. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وی په هیواد کې تر 1 میلیون زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوي کاروي. ښاغلی عبدالله دا خبره پرون په دوبی کې د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې وکړه. د فاریاب ولایت په مرکز میمنه ښار کې بیګاش په دوه کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وجل شوې ده. د خبره د فاریاب د پولیسو ویاند عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته تایید کړه. ویل پولیس هڅه کوي د سربلاغ د کلی د دوغو دوو اوسیدونکو قاتلین ونیسي. په هلمند کې تیر ماښام یوې چاودنې دوه پولیس او څلور ملکیان ټپیان کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي غزنی کې منصوبینو دوه تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست وایي د میوند ولسوالۍ کې د پولیو یا ګزاڼ یوه تازه پیښه ثبت شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي پر هیواد به د امریکا بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري. په جرمني کې یو نرس نایلس هایګل د سلو ناروغانو په وژلو مجرم ګڼل شوی دی. د امریکا د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر دفتر وایي دوی هغه تورونه د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی ته راجع کړي چې څو ښځو ته د مولر خلاف د دروغو ادعا په بدل کې د پیسو وړاندیز شوی و. خبرونه مل ازادي راډیو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. وسم ورزو غزنی ته د غزنی والی وحید الله کلیمزی وای په غزنی کې لتیرو دریو کلونو رئیس امنیت ستونزې زیاتې شوې دي. خغلی کلیمزی دا خبره د امنی قومندانۍ په امنی قومندانۍ کې پیوی غونډې کې وکړه. هغه ویل دي چې په غزنی کې د کنټرول ساحه ورستربلې کمیږي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه د غزنی یو رپورت شالېګلې.
دا غزنی والی د دغه ولایت له نوې نظامي رهبری څخه غواړي چې د دولت له لاسه وتلې سیمې د بیرته تر خپلې ولکې لاندې راولي. وحید الله کلیمزی وایي تر بل هر وخت د غزنی امنیت تر سخت ګواښ لاندې دی چې له تیرو دریو کالو څخه امنیتي ستونزې زیاتې شوي او ورځ تر بلې زموږ د کنټرول ساحه راکمیږي.
مونږ خالې لرو قومندان صاحب، ولس ناستې علما ناستې ستونزې لرو. مونږ د غزنی په ولایت کې تقریبا د دوه درې کالو رئیس ناخال زیاتې وې، امنیتي مشکلاتو شتون درلودا. د تسلط او حاکمیت په ساحه د موږ ورځ تر بلې په د تیرو وختو کې محدوده شوې وه. هغه ټیم چې غزنی ته راغلی و ګمارل شوی دی د ما په شمول ټول نوی دی. نو په شمول د تا په سختو مشکلو شرایطو کې دغه مسؤلیتونه را په غاړه شوي دي.
وحید الله کلیمزی د غزنی په امنیه قومندانۍ کې په جوړه شوې غونډه کې د غزنی له نوې ګمارل سوی امنیه قومندان جنرال داود ترخیل څخه غوښتنه وکړه چې د نورو ترڅنګ هغه سیمې چې د اګست میاشتې په خونړۍ جګړه کې پرته له مقاومت څخه د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې وې بیرته په خپل واک کې واخلي.
چې د دوی بې همتي، د دوی غفلت په افسرانو کې دي، په سربازانو کې دي، باعث د دې شو چې په غزنی کې ناورین رامنځته شو. د مقابله نه، د مقاومت نه پرته خپل صاحب سنگرونه خوشی کړی. امیدوار یم چې په دقیق ارزیابۍ سره حق حقدار ته ورسی، قانون تطبیق شي، ترڅو د موږ د زړورو منصوبینو افسرانو خدای مکرده روحیه ماته نشي.
په غزنی کې د اگست میاشتې په جګړه کې پر ځینو مشخصو کسانو پړاوره چول کېږي چې وسلوالو طالبانو ته یې پرته له کوم مقاومت څخه ځینې پوستې تسلیم او سیمه یې ورته وسپارله. غزنی د افغانستان له نامن ولایتونو څخه یو دی چې د دغه ځای د اوسیدونکو په وینا ډیری ولسوالۍ سقوط، لوی لارې بندې او دولت ضد وسلوالې د ښار په څنډو کې پراته دي چې هره ورځ ورڅخه د جګړو او وژنو راپورونه ورکول کېږي.
اوریدونکو یوې مسلې ته پام وکړئ چې همدا اوس موږ ته رارسېدلې. د کابل په ختیځ کې پلچرخي محبس ته نږدې شیبه مخکې یوه چاودنه شوې ده. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق په کابل کې دی، په دې اړه یې جزئیات راټول کړي. همدا اوس راسره غږیږیم. شفق صاحب، ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي، مهرباني وکړئ. څه شوي دي؟
کور ودان سلام وړاندې کوم تاسو اوریدونکو ته. بلکې بلې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن شاوخوا نیم ساعت مخکې د کابل د سرخیل زندان ته هلته یوه چاودنه سوې. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د 12مې امنیتي حوزې پورې اړوند سیمه زندان ته نږدې د انتحاري حمله ده سوې، او تایید کړه چې په دغه پیښه کې اووه کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. او دای هم ویل چې دا د دولتي کارکونکو پر موټر شوې ده، خو دای ونه ویل چې دا کوم ارګان پورې مربوط مامورینو چې په دوی باندې دغه انتحاري حمله شوې. په عین حال کې بصیر مجاهد د کابل د امنی قومندانۍ ویان هغه هم پیښه تایید کړه، او وی ویل چې په دغه کې د زندان په اغلب ګمان د زندان کارکونکو یا مامورینو چې دغه حمله پیښه ده. تر اوسه پورې جزئیات هم دومره دي.
ډیره مننه نسیم شفق له کابل له موږ سره خبرې کولې. د پلچرخي محبس ته نږدې د دولتي کارکونکو په یو موټر باندې چې اداره نه ده معرفي شوې، نیم ساعت مخکې انتحاري حمله شوې ده. تر اوسه پورې اووه کسان وژل شوي دي، او د یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبره هم د کورنۍ چارو د وزارت ویاند نجیب دانش تایید کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کونړ کې د کانکور ازموینې د چمتووالي لپاره جوړ شوی کورسونو ښه نتیجه ورکړې ده. د دغو کورسونو دایرونکو ویلي د پخوا په پرتله په یاد ازموینه کې د بریالیو کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. روح الله انوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
څلور کاله وړاندې د کونړ علمي کادرونو د ټولنې لخوا کانکور ازموینه کې ګډون کوونکو شاګردانو ته د چمتووالي کورسونه جوړ شول، چې دغو کورسونو ته یو شمیر کابل او بهر میشتو کونړیانو اسانتیاوې برابرې کړې. د یادو کسانو له جملې استاد عنایت الله ضیا د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پروس کال د درنیم زره په حدود کې هغه نه په تیر کال باندې هم د درې زره خو شاو څلور نوی د پاره چې کومه پیسې دی هغه 1550 د 15 نوی د پاره بیا د پیسې دی لوړ شو شپګاته ته شپګ نوی کې چې کومه نتیجه وته دا بیا یو ته پیسې ده.
هغه وای تر اوسه د دغه کورسونو د پیوړتیا او عامولو د پاره به لخپل ملګرو او وطنوال د کوم سفارت او ادارې ور نه دی ټکولې. خاغله زیاد هیواد د هرې برخې لوسیدونکو غواړي چې د دوی په پل دی پل کېږدي، او د خپل اولادونو د پاره دی په تعلیمی برخه کې د وړاندې تک زمینی برابرې کړي.
موږ د هیواد په ټولو بډای او شتمنو ورونو باندې غا کوو چې کوم پروګرام په کونړ کې ممکن و دا د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې هم ممکن دی. که دوی کومک وغواړي د کونړ علمي کادرونه حاضر دي چې د دوی سره په رضاکار ډول باندې د دغو پروسو پر جمع کولو کې په ټولو ولایتونو کې کومک وکړي.
د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې کانکور ته د چمتووالي کورسونه ډیر ګټور دي، او دوی اوس په هر لیسه کې دغه کورسونه جوړ کړي دي.
د کونړ په ولایت کې مونږه 15 باب لیسې لرو. په هر لیسه کې مونږه د کانکور رهنما کورسونه لرو. د هر کورس لپاره مونږه څلور استادان لرو چې د ریاضي، فزیک، کیمیا، بیولوژي استادان دي، او په هر لیسه کې هغه مجرب او لایق استادان دي. دغه دومره ښه اغیزه وکړله چې مونږه 15% مخ په وړاندې لاړلو، او زمونږ شاګردانو عالی تحصیلاتو ته خو خو پوهنتونون ته لاسرسی پیدا کو.
یو تن چې کانکور ته د چمتووالي کورس ویلې او په خو نمرو د ننګرهار طب پوهنځي ته بریالی شوی وایي
زما نوم عارف الله عرف ته د کونړ ولایت د پیج درې د کنډګل د کلي اوسیدونکی یم. د 1409 هجري شمسي کال د کانکور د ازموینې په کې د 306 نمرو په اخیستلو سره د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي ته بریالی شوی یم، چې دې بریا کې زما د استادانو همدارنګه زما د کورنۍ همدارنګه د ملګرو او لوی لاس درلود دې بریا تر شا. دغه نور د علمي قدرونو د ټولنې لخوا چې کوم برنامه په لاره چول شوی هغه کې موږ ګډون کړی و، هغه موږ ته ډېر مرسته موږ سره وکړه.
خلک وایي که چیرته د معارف د پرمختګ دپاره ولس او حکومت په ګډه کار وکړي، نو په یاده برخه کې چې نن سبا کومې بې شمېره ستونزې موجودې دي دا ټولې به ډېر زر حل شي، او افغانان به د خپلو هڅو په برکت د علم په ګاڼه سنبال شي.
ازادي راډیو ته غوږیست هوسم د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه واوري.
آزادی او اوریدونکي. جوړونکي فریبا ظاهر،
ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیله ومني. په دې هیله چې جوړ روغ اوسې، د دې دیونی راغلي پیغامونه به تاسو سره په ګډه ورم. البته یو یادونه په دې کوم چې لدې کبل چې په دې تیرو دوو اونیو کې پرته له انتخاباتو موږ ته ډېر زیات نور شکایتونه او پیغامونه را رسېدلي دي چې باید ټولو ته وخت ورسیږي. نو له دې کبله په دې خپرونه کې د مرکې څخه ډډه کوم او غواړم چې ټول ستاسو پیغامونه یو په بل پسې خپره کړو تر څو وکولای سو ډېرو اوریدونکو ته نوبت ورسیږي. او په نورو خپرونو کې به بیا د هر ولایت یا د نورو هیوادوالو مختلفې ستونزې د چارواکو سره شریک کو او اوس به ستاسو پیغامونه بیل تبصرې خبر کم په کډه به سره وورو.
هلو، سلام علیکم، زه اختر محمد یم، د فراد ولایت انار درې د ولسوالۍ د سره په اړیکه کې یم. زه د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته د سلامو موږ په دې منطقه کې کوچیان ژوند کوو، مالداري کوچیان یو. کوم مرستې چې د دولت د خوا ته راغلي دي، هغه دا د کلي د شورا خلکو چې راوړي دي، دا شورا والا اوس نیم کوچان په تحویل نه نیسي، وایي تاسو په دا شورا کې نه یاست او نه هم د منطقې یاست. نو موږ د دولت څخه دغه هیله ده او د هغه ارګانو چې مسؤوله ده دغه مؤسسو دي چې دغه مرستې چې راځي د ولسوالۍ د قرار دي د تذکرو د لارې دي موږ مالدارو کوچانو ته تقسیم شي، چې نه جنگ وي نه جنجال وي نه د چا ګیله وي نه د چا خبره وي. نو موږ د دولت دغه هیله ده چې دغه مرستې دې ونیسي. سړی چې کونده یا تذکره لري یا بله خوا لري، دولت ارګانونه دي، ارګان دي په هر مرکز کې دي، ارګان جوړ شي په نام د شش کال د وچکلۍ د عمله چې مالدارین ټول مسلمانان د سخت مشکلاتو مجبوري سره مخامخ دي. نو دوی دې داسې وي چې دولت ولړټولې چارواکي او دغه مسؤلین چې دغه د شورا او دا کلیوالي شورا او خلکو په لاس یې نه ورکوي، دا مرستې په دې کې جنجالونه راځي. لکه اوس چې موږ مالداري کوچیان یو، دولت دې دا خدمت وکړي او ملت ته که غواړي چې ملت په جنجال او په مشکلاتو سره کښې نه وځي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لیاقتم د کونړ څخه. زه غوښتنه کوم دا د الکترونیکي تذکرو باره کې څلور میاشتمه چې خبر شي تذکرې شروع شوې دي، نو دا څنګه چلې شروع شوې دي او دره کې نه لګي غوښتنه چې تذکرې ته
په افغانستان کې دغه شبکو والا چې دي که نه ډېرې زیاتې پیسې زموږ اخیستل کېږي. ولې متاسفانه چې د افغانستان حکومت که چېرته حکومت په خپله باندې دغه کڅوړې یا دا شبکې یا د انټرنیټي پروګرامونه خپله جوړ کړي، بیا هم زیاتېږي. که چېرته دوی په خپله باندې دغه شان دي کار دا نه وي کړی، تاجرانو کړی، سوداګرو کړی، نو هغو ته ولې حکومت داسې نه وایي چې دا دومره ولې زیاتې کېږي؟ همدارنګه ولې دومره ظلم وشي، دومره زیاتې وشي، څه کار ظلم هم زیاتې دي.
سلام، زه محمد زرین شاکرین د هلمند ولایت د واشر د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. وروره، دغه درې میاشتې تقریبا کېږي چې د ریبا سیم کارتونه او روشن سیم کارتونه خو تقریبا د یو کال هم کېږي چې دا مخابراتي سیستم قطع دی. نو دا اشرف غنی چې د جمهور رئیس اشرف غنی څخه می پیغام دغه دی چې دغه دروشن جواب درې باش میروته حملره نه کې دغه د یلمن ولایت شورا د غره خدی بند کړی دی ورور سم کاتونه ټول د خلکو اړول مخکړان شخ پروانه شي چاره وسی خدای په امان ورور
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو